احمد شیبریان په دې خبري مجله کې ستاسو قربه سهار مونیک مرخه ملګری ملتونه له 22 میلیون افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په سپین بولدک د افغانستان د موټرو د خرڅلاو د لوی مرکز پیر او پلور ټکنی شو.
اکستانلار بندی دی
په کابل کې د صابون یو فابریکه د تړلو په حال کې ده.
کوم مواد چې د په بازار کې دي قیمت نه او د مارکیټ نشته.
نارټو او اروپایي ټولنه وایي چې د قزاقستان وروستۍ ناکراری له نشتې څاري. هلته وضعیت څرنګه دی؟ له یو افغان سره چې هلته ژوند کوي شهیدلی یم.
اولی ضروریات چې دي د کورنۍ لکه ډوډۍ یا مثلا شیدې ماشوم ته دا کولی شي چې آزادانه واخلي.
تر هر څه مخکې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان شزو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر تیری ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. د رساسمن پرون په خپل ټویټر کې د شزینه معترضانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل بنسټیزو حقونو لپاره خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. د رساسمن په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان شزو سره د پیوستون لپاره خپل ژغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر شزي په یو کور کې په اعتراض راټول شوې وې. د دوی په استازیتوب یې وویل
جهان با نگاه به موج اعتراضات و نړیوال افغانستان کې د خزو د اعتراضونو چپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه خسته وی چې د افغانستان اوسنۍ خزي هغه پخوانی خزي ندي چې د تاریخ د ظالمانو درد وسخمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کوینچ کې کینی پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د شزو د ځینو لارجنونو مخنی ولیده. د غشزې چې خپل اساسي ازادۍ غوښتنه کوي په افغانستان کې شزو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې شزینه کارکونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلی د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي د مال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 500 وچکالی ځپلو او جړګ ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پر ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 3 میلیون شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه یې په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولی دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنجشنبې پر ورځ کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سم حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 106 ژبیا وژل شویو له ډلې ډیری د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو، یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یو ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناتو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناتو کې د امریکا ماموریت پرون دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کانفرنس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلي د ناتو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کې شي. دا څرګندونه داس مال کې شي چې په پام کې ده د ناتو او روسیې شورا د روانې چهارشنبه پر ورځ غونډه وکړي. د اروپای ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړه پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حمله نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناتو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. دا خبرونه دا سجرړو په سارانې خبري مجله کې زحمت چې برسا کوربم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. دا خبري مجله په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې وري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې لسبان دي 22 میلیونو کسانو سره مرسته وکړي. بلابلو سازمانونو روان شمه د افغانستان لپاره ډیر سخت بللای چې هم په میلیونو کسان له بې وزلي کړي شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخې دوده. بل خو د خړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیون ډالر اوټړتیا لري. نور تفصيل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاوو او زیانګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو لډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې جمع روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوی، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو وسیدونکو شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بې وزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې شوي.
زموږ کورنۍ ډیر په بد حالت کې قرار لرو، بې وزلې یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسیدلې. که چیرته هم راځي زموږ نمائندگان د کلی نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جماعت کې په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاندیان ته زموږ کارتونه ورکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباده د امریکا ملي ولسي راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور لمخې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې کړي دي او اوس جګړې راوتلې دي. شرایط هم سخت دي، د وچکالي له امله او کورونای شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یو ویډیوي پیغام کې لمرستندوی ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې لیادونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای شي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 220 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه غواړي چې 6 میلادي کال 22 میلیونه افغانانو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې دی، له حکومت سره د نړیوالو مرستې درېدلې، صادرات ټکنی شوي او واردات هم اغیزمن شوي دي. البته وچکالی هم د افغانانو اقتصاد ځپلی دی. په کندهار کې د سورلۍ موټرو د پیر او پلور کاروبار په دې ترس کې کمرنګی چوی دی. د دې ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار سوداګری وای په دې وروستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلی. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرۍ د کمرنګ کېدو اصلي علت د افغانستان د پانګې کنګل کېدل بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرشه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال سوي توکي پیدا کیږي، خو د موټر پلور پکشي تر ټولو ډیر دی. لدی بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډیرې سیمو ته موټر لیږدول کیږي، خو د نوري سوداګری ترڅنګ د بازار اوس د پخوا په څیر مشترین لري. د رپی ولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لاري سخت سوي دي.
موټر کاروبار ډیر کمزورې پر دا مخ په پاکستاني مرشان کار مو مرشان زیات پاکستان نه پاکستان لار بندي دي مې خصي نه لکه پاکستان په ځای نه مو مکمل مې نه د پاکستان پاکستان وای سم مرشان ولر نه لکه پاکستان او طالبان سره شاړي کې نه ساتي په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چرالي دي تار سخت تار ورسوي وڅ نه لکه مکمل مرشان مرادلي جام ولر دي یو مټر نه وي دا ډیر تاثیر کوي دا افغانستان سم مکمل بي سي بار مرکوت وچ دون څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي تجارت کمزوري دي تجارت کاروبار نس کوي په دا وجه کاروبار کمزوري
د موټرو د پیر او پلور دغه سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځي لري. هغه لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده. صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت، په بازار کې د فزیکی پیسو کموالی او همداراز د خلکو بیوزلی د دې لامل شوی چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتله ټکنی سي.
د موټر کاروبار په 100% کې 10% هم نسته، ځکه چې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. هیڅ خرید نسته، فروش نسته، کاروبار نسته، خلک راځي بس ګرځي، کم شي خدمات نسته چې دلې مجدي ته وکو یا راسي دی دلې سوداوي وکي یا موږ یو شی پر خرڅ کو. کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. دغه د مزکی کرایي دي تقریبا د کال څخه 3.5 لک افغانۍ د دغه ځای کرایا ورکو، اما دغه نظام چې تغیر او تبدیل سوی دی دغه رئیس څخه موږ ګرسره یا قدرتو وایم هغه د میاشت خپل کرایا مو په دامزه کې نه دی ستل ام نه دی ستل.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګری او پانګونی خونی مسول لاجی نصر الله زهیر د سوداګری د کمرنګ کې دوه اصلي لاملونه د افغانستان د پانګې کنګل کېدل او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل بولی.
کاروبار په شیش وو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول د ګردو خام خلګو لاسونه وتړسول، ولې چې تاجر الاسي حکومت تم پیسې پیدا کیږي، جوالي تم پیدا کیږي، دکاندار تم پیدا کیږي، ریډي والا تم پیدا کیږي، په یو کار باندې باخته سي. دنیا موږ په رسمیت و نه پیژني او زموږ کاروبار اعلان نسي، زموږ د حکومت مشروع نسي، و دنیا ته هم زموږ به همدار کم وي چې ورځ په ورځ به مو کار د سکوت سره مخامخ کیږي او موږ به د فقر و د بیکاری و د بیوزلۍ سره مخامخ کیږو، خلک به مو د لوږې سره مخامخ کیږي، ځکه چې کار وي نو سړی پیسې پیدا کوي، خپل ځان ته یو غوړه ډوډۍ پیدا کوي.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد د امریکایي ډالر شتمنۍ کنګل کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګري پکې کاسوه. امریکایي مقامات ویلي چې د طالبانو حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې په وینا به وړاندې واوري چې په افغانستان کې شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. خو مخکې تر دې چې دا راپور راوخلو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړي.
فارن پالیسی خپرونې په یو تازه مقاله کې ویلي طالبان له امریکا سره د بندیانو د تبادلې هڅه کوي. دا خبرونه وایي چې یو شمیر امنیتي، ډیپلوماتیکو او حقوقي سرچینو ورته ویلي چې طالب مشران پر واشنگتن ټینګار کوي څو د نشه یي موادو په قاچاق محکوم بشیر نورزی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د عمري بند سزا ګالي، د یو برمته سوي امریکایي انجینیر مارک فریکس د خوشی کېدو په بدل کې له بنده آزاد کړی سي. مارک فریکس له دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې برمته سوی دی. فارن پالیسی د بریتانیا د یوه پخواني چارواکي سټیف بروکینګ له قوله چې افغانستان کې ملګرو ملتونو سره همکار کړی وایي طالبانو همدارنګه خبرداری ورکړی تر هغې چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته نوي ستون سوی، دوی به د هغو افغانانو د تخلیې د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا په امریکا کې د میشتیدنې د پروسې پر شرایطو پوره دي او لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بشیر نورزی چې د فارن پالیسی خپرونې په وینا د هیروینو د قاچاق د پیسو له لارې د طالبانو وسلوال فعالیتونه تمویلول، په 2015 میلادي کال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول سو او په 2009 میلادي کال کې په عمري بند محکوم سو. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د فارن پالیسی د دې مقالې په اړه تبصره نه ده کړې. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن اگزامینر د چارواکو په وینا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د داعش د خراسان څانګې او القاعده شبکې وده کړې او شایي دا ډلې دا ظرفیت پیدا کړي چې د څو میاشتو په لړ کې په نړیواله کچه بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یوه اونۍ وروسته د دا ډول ګواښونو لړۍ پیل سوې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د سپتمبر پر 9 کانګرس ته ویلي وو ترهګرې ډلې کېدای سي له شپږو تر 6 میاشتو پورې بیا سره منسجمې سي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د دفتر ویاند ویلي چې دا اټکل لا هم پر خپل ځای دی، یعنی 3 تیرې سوي دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه. بیا یې دا ژمنه تکرار کړې ده چې هیڅ بهرنۍ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغانستانه په بهر کې خپل بریدونه تنظیم کړي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو له حاکمیت وروسته شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رډو ته وویل د خامو موادو او ښه بازار نشتون د دې لامل شوي چې ډېری فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. له بلې خوا د یو شمېر فابریکو څښتنان هم له روان حالته سر ټکوي او وایي چې وروستیو بدلونونو د دوی فعالیت تر ډېره درولی دی. طالبان سوی جزئیات په دې راپور کې
د پرمختللو مېرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی دغه شرکت چې له کلونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال وو اوس یې فعالیت په ټپه درېدلی دی. اغلې مرغوبې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دا په بازار کې ډېر قیمت دی او دا مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات د پاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان میرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وایي
د پیسو ستونزې له بده مرغه د ډیرو کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي.
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډیر پانګوال علاقمند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطح باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي، هغه نه استفاده نه کیږي او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو، موږ به مواد اخیستل، ماشینې به مو اخیستل، پیسې او تجارت به کېده، هغه اوس نشته. دی تقریبا
خغلی صافی به پنګوال اوس محل د امنیت و اداري فساد په برخ کې ستونزې نه لري. یوازینی لامل چې کارونه لخن سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده. له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنګوالو د ستونزې د حل په برخ کې ژمنې کوي. د دې وزارت بیان مولانا زهیر
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي. د پنګونې بیا جلبول، د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پر کار روان دي.
نوموړي په ټینګار سره وویل هغه پانګوال چې سترې پانګونې کړي د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوس مهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په یو مرکز بدل شوی. هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو له مخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې وسې ډیرې تړل شوې دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قزاقستان کې د اعتراضونو اونۍ پوره شوه. د حکومت په ضد اعتراضونه دي. ناټو وایي چې وضعیت له نږدې څاري. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس لنډ خبرونه. د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان په خپل ټویټر کې د شزینه معترضانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلي افغان مېرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر خنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. د افغانستان میشت ټولنه وای د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالی کې پر 1500 بوچکالی ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وبښل شوې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای د ننګرهار په پینغر ولسوالی کې یو منځنۍ شوانځي ورخاوه. ایران وای د اوکراین د نسکوري کړای شوی الوتکه پاړه لار هیواد سره د دواړو خزو خبرو لپاره چمتو دی. د الوتکه د 2023 کال په جنوري میاشت کې نسکور شوی و چې یو څلور شپږ کسان پکې وشل شوی و. د ناتو پوزیټرن دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکران کې د روسیې د پوزي اقدام په وړاندې یو موټی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ناتو تړون او د اروپای ټولنې ځنیو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وشوه. د ناتو سرمنشي وای په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د اندېښنې داسې مال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بل واګردي. نور په دې راپور کې
په قزاقستان کې د اعتراضونو یو اونۍ کېږي، خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي. ولسمشر قاسم جومار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي، هغه اقدام چې اندېښنې یې ولاړې کړې دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی.
ناتو متحدانی په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري. موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان بل شوي خو بد یو. له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سولې ایزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقوقو ته درناوی وشي.
لبلې خو د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپل وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د واندرلین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د جمعې پر ماښام په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي. هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي. ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل. دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د تیلو او ګازو د بایو لوړیدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل سول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکاری دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل. د الماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده. دغه هیواد د منځنۍ آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د قزاقستان څنګه خبرلن وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی. د قزاقستان د کورونې چارو وزارت ویلي د الماتا ښار آزادی میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي، خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي.
په راپور کې مو د ناټو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. په قزاقستان کې تر ټولو ناوړه وضعیت د دغه هیواد د ستر ښار الماتی دی. عبدالرحمن خروټی یو افغان دی چې له 28 کلونو راهیسې په قزاقستان کې ژوند کوي، خو په دې ورځو کې له دغه هیواده ازبکستان ته تللی دی او د کورنۍ غړي او ماشومان یې د قزاقستان په ستر ښار الماتی کې پاتې دي. د شغلي خروټي څخه مې معلومات اخیستي دي چې د کورنۍ غړي په الماتی کې له کوره وتلی شي.